شنه سفید و بختا جوان شنه شو شنه سفید و بختا جوان شنه
درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. افغانستان د سولې لپاره د سولې مشورتي جرګه نن په 15 ورځ کې دا ټاکل شوې ده چې نن د دې جرګې سپارښتنې او پریکړې اعلان شي او افغان حکومت ته وړاندې شي. همدارنګه د نړیوالو د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره د روانې خبرونې زیاته برخه ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونو کو پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته نن له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیاتو کې نږدې 10 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او هغه افغان ټبرې سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بم ایښی و خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. بشپړ خبر نو واوري په پام کې دا چې د مشورتي لوی جرګې غړي له څلور زباستون وروسته له طالبانو سره د خبرو پاړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. له کابل څخه ریپورټونه وایي چې د جرګې د وروستۍ ورځې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون بل لوړ پوړي افغان چارواکي په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي او نن به د غونډې اعلامیه خپره شي. د دې جرګې لپاره له بېلابېلو ولایتونو څخه 3200 زیات ګډونوال راټول شوي دي. دوی په 150 کاري کمیټو ویشل شوي وو او په دې اړه یې بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سری کرښې کومې دي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمېر سیاستوالو دا لویه جرګه تحریم کړه. طالبانو دا جرګه نمایشي بللې او رد کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسلې پر مځکه کېږدي، تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو لپاره بیرته دوحې ته رسېدلی دی. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو په پیل کې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک یې خویندې او ورونه دي او جنگ باید په دغه هیواد کې پای ته ورسیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 10 وسلوال طالبان وژل شوي، اسیران شوي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. دیوایی مشترک ځواکونو په روی دواب ولسوالۍ کې د ډېره طالبانو پر ضد عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو تصفیه شول، 13 وسلوال مړاوي، 12 کسان اسیران شول. دا عملیات اوسمهال پای ته رسېدلي دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنډه، پڅه میله او نورو بمباري او د توغندیو ډزې شوي. د خوست امنیتي چارواکو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اتن نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي ویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي.
زمگا حیات سیمی تطلل ده ترسو دا اوز دیدی چی حال تا سمرا خلق زیانمن شیری و دکیک دول باندی دی دو توغندوی دوشتلو اصلی ایلت ده.
لادی مخکی په زینو رپورټونو کې ویل شي چې د پاکستان پوز د سپیرې ولسوالۍ پر زیان مونږ کلو ورسره لاغې تخوندې ورول چې خلکو یې د پاکستان د پوز په وړاندې پر ډیورن کرخه د اغسن انتار لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټپره سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بم ایښی و وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. 33 کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا سیمه ییزې محکمې له قاضي رایموند ډیری وغوښتل څو زازی ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړي په 2010 میلادي کال د فبروري کې خپل جرم له منلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د زازی مدافع وکیل ویلي دا چې دې کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړی نو ښایي څو ورځو کې خوشي شي. نجیب الله زازی په مخکې کلونو کې پاکستان ته تللی و، هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي و او د وسلو او بومونو جوړونه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړی دوی ته له دې کبله ډېر مرستندویه و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people must end and it must end soon. People are starving.
دا وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه او بنه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و نو موږ به مرسته ورسره کوو. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ورپسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره وګوري. امریکایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل مایک پامپیو او سرګی لاوروف به د می د میاشتې په شپږمه نیټه په فنلینډ کې د ارکتک شورا د غونډې په ترڅ کې سره وګوري او د بېلابېلو مسلو په اړه به خبرې وکړي. دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او ادبي مجله ده. خو لکه مخکې مو چې وویل په سر کې یو څو خبري مطالب راخلو. په خبرونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوی ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا چې جرګه پیل شوې ده که نه ده پیل شوې، تازه وضعیت څه دی، دا به راته له کابل نه زما همکار رحمت الله افغان چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی د معلومات راکړي. افغان صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. دا راته ووایه چې د جرګې نننۍ غونډه پیل شوې ده او که پیل شوې وي تر اوسه پکې څه شوي دي او د څه تمه کیږي؟
افغان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې. بل لکه تا چې یادونه وکړله، شېبه وړاندې دغه جرګه شروع شوله، له اوسه پورې قرآن عظیم شان تلاوت ولوستل سو، ورپسې ملي سوره د همدا مهال چې تا سره زه خبرې کوم یوه ترانه د مطبوعاتو ټیم لخوا وړاندې کیږي، ورپسې به قطن عمل وستل کیږي د شورا د جرګې لخوا، ورپسې د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف هغه پریکړه لیک چې په دې څو ورځو کې د لوی جرګې د کسانو لخوا ترتیب شوی رئیس جمهور ته وړاندې کړي، ورپسې به رئیس جمهور اختتامیه وینا واوروي. دا به په راتلونکي کې له اورېدونکو سره شریکو چې پریکړه لیکې څه و، رئیس جمهور د دې غوښتنو ته څه ځواب لري، همدارنګه استاد سیاف چې د جرګې اوسنی رئیس ده له رئیس جمهور نه څه غوښتنې لري. خو د یادونې وړ ده چې دوه ټکي ډېر زیات مهم دي په دغه غوښتنو کې، چې لری جمونه ممکن دغه په پریکړه لیک کې د شورا د کسانو لخوا اوسي هغه د سولې د شورا لغوه کېدل او پر ځای د دولت په چارو کې د صلح وزارت رامنځته کول، همدارنګه د ری جمهور لخوا د ځینو طالب بندیانو خوشي کول، هغه ټکي دي چې د نن ورځې مهم ټکي دي او اجنډا جوړوي. بلیان صاحب،
ډیر زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې له کابل څخه د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول. له افغان صاحب سره به موږ د ورځې په جریان کې هم په تماس کې یو، په دغه مشورتي لویه جرګه کې چې څه نوې خبرې راځي دا به موږ له اورېدونکو سره وخت په وخت شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږه غلاسه د رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده او تاسو به پکې ازادي رادیوي مجله چې و کلتوري فرهنګي مجله ده او په بیلابیلو کلتوري او فرهنګي مسایلو پکې بحث کیږي واوري. خو له هغې مخکې یو ورستی رپورټ راخلو. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې خبریالان د بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره مخ دي، یو شمیر رسنۍ د بیلابیلو دلایلو له کبله تړل شوي دي، له اقتصادي ستونزو سره هم رسنۍ مخ دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابره ده، په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغې کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی ازادي راډیو ته وویل:
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنې تر سره کړې، په مجموع کې 34 رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزی زون، 4 په لویدیځ او 9 په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2001 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د ازادي راډیو ته وویل:
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. نومره درته ویلی چې ما چې کله ورځپاڼه درلوده، نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغرنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2001 میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دیار لسونویم کال کې د ګوتو پشمار رسنۍ تړل شوې دي، ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ